السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ترکیه وای لا هم له قطري چارواکو سره په ګډه د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت پر لارو چارو خبرې کوي. له طالبانو سره د دوی خبرې چیرته رسیدلې؟
دوی هوکړه وشوه چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه.
هغه افغان محصلان چې بورسونو ته بریالي شوي له مسافرتي ستونزو سره ټکوي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي خو نشو کولای چې لار سوال ته سفر وکړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو تبصری هم درته خبرو او دا به واوري چې د پاکستان په هغو سیمو کې چې افغانستان ته نږدې پرتې دي ترهګریزې پیښې سږ کال ډېرې شوي. آیا پاکستان د افغانستان له وضعیت امنیتي اندېښنه لري؟
په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري. دغه حالت په دوی راتلون کې دی.
مخکې تر دې چې دې راپورونو ته ور ورکو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو افغان ماموریت وایي څو میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو پلاوی پاکستان ته تللی او اروپایي هیوادونه له ایران غواړي چې د اټومي تړون خبرې ګړندۍ کړي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته ویل
از 3 ماه یا 4 ماه بیشتر میشه که ما په صورت
لدری څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې موږ د امتیازاتو له ترلاسه کولو پرته ملي ګټو ته په پام سره او د هغې شمنې له مخې چې خپلو خلکو ته یې لرو خپل کار ته دوام ورکوو.
ښاغلی فایق ته 13 اونۍ د غلام محمد ساقزی تر استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت د مسؤلیت چارې وسپارل شوې. طالبانو د ښاغلي ساقزی او فایق پر دندو اعتراض کړی دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دوی استازی باید په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو 193 کسیزې عمومي اسامبلۍ 13 میاشت پریکړه وکړه چې د افغانستان د جمهوري نظام استازی د خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي کله ترکیه او قطر سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي د هوایي ډګرونو فعالیت به تر 20 ساعته کړي. دغه وزارت بیان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته ویل هوایي ډګرونه لا هم یوازې د ورځې لخوا د الوتنو پروازو او کیناستو ته چمتو دي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېده هغه سي تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په اوم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي ستونزه ده، هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
نوموړي زیاته کړه چې د کابل او مزار شریف هوایي ډګرونو کې د نویو رادارونو د نصب چارې هم نږدې شوې دي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې دا پلاوی بل پاکستانی لوري سره د درې ورځو په مخه د مضاعف مالی په تړاو خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیات غړی ازرق شافیزی وایي له مضاعف مالی څخه یو هدف دا دی چې اوسنۍ مالیاتې دوه برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که داسې وشي ناوړه پایله به ولري.
اما که چیرې دوی مقصد دا وي چې د مالیاتو دوه چنده کې په افغانستان کې، دا خو یو اقتصادي ناورین به جوړ شي او خلک د سرمایه‌ګذارۍ لپاره هیڅ رخ نه کوي.
ټاکل شوی ده چې د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په ورځ بیرته کابل ته راستون شي. په افغانستان کې پر رسنیو د سارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین ټلویزیون مؤسس او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی. ښاغلی نوري د سېشنبې په ورځ وروسته له دوو ورځو آزاد شو. د نوري کشر زوی رومان نوري وایي چې طالبانو د یکشنبې په ماسپښین د دوی کور تلاشي کړ او د ده پلاري ونیو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د نوري توقیف د هغه له رسنیز فعالیت سره ارتباط نه لري. د یو شمېر فعالانو په وینا وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی، لږ تر لږه 1.5 خبریالان تر اوسه نیول شوي دي. دریو اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي، د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. د خبرو اتم پړاو د دوشنبې په ورځ په ویانا کې پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په 2013 کال کې له دې تړونه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و بهر شول. تر دې وروسته ایران په تدریجي ډول د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې چې پرون خپور کړی وویل دا خبرې عاجل دي او هغه ټکی ته په نږدې کېدو یو چې د ایران د اټومي هڅو سرعت ورسره یو مخ کمیږي. په دې بیان کې راغلی دي چې څو اونۍ وخت شته، نه څو میاشتې. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادری پرون په تهران کې رسنیو ته وویل
جناب آقای پوتین از رئیس جمهور کشورمون دعوت
شاغلی پوتین د ایران ولسمشر ته بلنه ورکړې ده چې روسیې ته سفر وکړي. تمه ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې شاغلی ولسمشر روسیې ته لاړ شي.
د ایران پخوانی ولسمشر حسن روحانی د 2018 کال په مارچ کې روسیې ته سفر کړی و. ابراهیم رئیسی چې یو سخت دریځ دی، په اگست کې د روحانی پر ځای د ایران ولسمشر شو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، که د دې خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې درته د آزادۍ او اوریدونکي پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپریږي او ستاسو په یو شمېر ستونزو د چارواکو نظرونه هم اخیستل کیږي. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 5 هیوادونو په بخښنې سره د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. دا طرحه د کابل په شمول د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو د سنبالولو ده. خو د طالبانو یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره پر اصلي طرحې اساسي خبرې نه دي شوي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې پر دې خبرې روانې دي چې ترکیه او قطري شخصي کمپنۍ څرنګه د کابل په شمول د افغانستان 5 هوایي ډګرونه فعالولی شي. فرانس پرس اژانس د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په وینا دا خبره خپره کړې ده. د ښاغلي چاوشغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې موافقه کړې ده چې د افغانستان 5 هوایي ډګرونه فعال کړي، خو دوی لا هم د طالبانو موافقې ته انتظار دي. طالبان بیا وایي چې دوی به له مختلفو هیوادو وړاندیزونه ترلاسه کړي. او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له دوی سره د قطر او ترکیې پر طرحه په تفصیل خبرې نه دي شوي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ده هم وویل چې تر اوسه یوازې دا خبرې شوي دي چې دا کمپنۍ کار ته چمتو دي، خو په څه شرایطو او څرنګه دا خبرې لا پاتې دي. د کابل د هوایي ډګر په شمول د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم په ارتباط د روانې اونۍ په پیل کې په پلازمینه دوحه کې د ترکیې او قطر د کمپنیو ترمنځ موافقه لیک لاسلیک شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد عربي امارات هم غواړي چې له ترکیې او قطري کمپنیو سره یو ځای همکاري وکړي. متحد عربي اماراتو د اګست تر 15 مخکې چې طالبانو له کابل نه ونیولی، د کابل د هوایي ډګر ملکي چارې سنبالولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پر دې موضوع د ابوظبي له شهزاده شیخ محمد بن زاید سره د تیرې میاشتې په وروستیو کې هغه وخت خبرې وکړې چې شهزاده محمد انقرې ته ورغلی و. چاوشغلو زیاته کړه چې دا ممکنه ده چې درې سره لوري ترکیه، قطر او امارات یو ځای کار وکړي، خو د ښاغلي چاوشغلو په وینا تر اوسه درې اړخیزه مشخصه طرحه نه ده وړاندې شوې. ترکیه او قطري چارواکو هم تر اوسه د خپلې طرحې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي او حتی دا خبره اعلان نه ده روښانه کړې چې د دغو هیوادو کومې کمپنۍ به د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو چارې سنبالوي. طالبانو د ترکانو دا وړاندیز رد کړی دی چې د کابل د هوایي ډګر امنیت به ساتي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې تر هغو به تړون لاسلیک نه شي چې د اعتماد وړ یو بهرنی لوری د ترمینل امنیتي چارې په لاس کې وانخلي.
و موریدل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو په تړاو له طالبانو سره پر شریکې شوې طرحې لا هم په قطر کې خبرې روانې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي له ترکیه او قطري پلاوي سره دا هوکړه شوې چې د هوایی ډګرونو د مدیریت پر څرنګوالي به د تخنیکي ټیمونو خبرې دوام کوي. د دغه وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ټیم او د دوی چارواکي دته هم ژمن دي چې د افغانستان د هوایی چلند د امنیت چارې یو نړیوال شرکت ته وسپاري. د ښاغلي احمدي نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې له ترکیه او قطري چارواکو سره یې کابل کې پر څه خبرې کړې دي؟
موږ لومړنۍ ونډه ورسره وکړه، د ترانسپورټ او چلند وزارت تخنیکي ټیم سره او رهبري سره توافق په دې وشو چې په راتلونکو ورځو کې به تخنیکي ټیمونه خبرې کوي په جزئیاتو د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي ډګرونو د خدماتي تخنیکي بخشونو پر مخ وړلو په پار. نو تخنیکي ټیمونه هم بیا انشاءالله په نږدې ورځو کې به خبرې سره وکړي.
داسې اټکل کېده چې ممکن په ځینو برخو کې خبره تر هوکړه ورسیږي یا قراردادونه لاسلیک شي، اما ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې کومه ښکاره هوکړه په دې خبرو کې نه ده ترلاسه شوې؟
نه، تر اوسه هیڅ نوه هوکړه نه ده شوې. موږ په دې هوکړه وشو چې تخنیکي ټیمونه به سره غږیږي، ټول جزئیات به سره چیړي، ځکه چې مهم بخشونه لري هوایي ډګرونه لکه د هوایي حریم کنټرول، د ځمکني خدمات او د هوانه وردی یا د هوایي چلند امنیت ته، د هوایي ډګر امنیت نه بلکې د هوایي چلند امنیت.
دغه د هوایي ډګر امنیت هم یو موضوع ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ورته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی لا هم غواړي چې یو نړیواله کمپنۍ د هوایي ډګر امنیت تضمین کړي، بیا به دوی هم تخنیکي برخه کې ځان ښکېلوي. فکر کوي امنیت به لا هم ستاسو دریز هماغه وي چې امنیت به خپله تاسو ساتي؟
تفاهم شوی ده. ګوره، هوایي ډګرونه امنیت دوه ډوله دی، یو د هوایي ډګر امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. د هوایي ډګر امنیت زموږ د کورنیو چارو وزارت پر مخ وړي او پر مخ به یې وړي. د هوایي چلند امنیت نړیوال ایکاوس سازمان غړي یو، چې هغه د هوایي چلندونو نړیوال سازمان ده، اسیا هیوادونو د دې غړیتوب لرو. د هغه ایکاوس سټانډرډ مطابق باید د ټول هیوادونو د هغه امنیت ساتنې یو رقم ته سټانډرډ ولري. نو هغه ته موږ هم ژمن یو، نو داسې یو نړیوال سټنډرډ شرکت به وي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي. داسې یو شرکت به پر مخ وړي چې هوایي چلند امنیت دا د لکه د مثال په ډول به زه وایم، بدني چیکینګ دا، د بګاشت چیکینګ دا، سکنرونو ماشینونه دي چې بګاشت سکن کوي، شخص سکن کوي.
یعنی که دغه سیستمونه کې بهرني کسان ځای پر ځای کیږي، تاسو سره مخالفت نه کوي؟ مثلا د مغو کمپنیو کارکونکو وي،
ګوره دا کارکونکي مهم نه وي، مخکې افغانان هم وسم افغانان پکښته، نو دې کې روزل کیږي. شخص مهم نه وي چې څوک ده، مهم دا وی چې دا کار څنګه پر مخ وړل کیږي.
لکه په دې هم خبرې کې چې د هوایی ډګرونو په مجموع کې د کابل د هوایی ډګر او ځینو نورو هوایی ډګرونو د رادار سیستمونه زیانمن شوي وو. په دې وروستیو ورځو کې راپورونه خپاره شول چې ځینې وسایل را رسیدلي دي، نصب شوي هم دي. دغه چاره چیرته رسیدلي کې د کابل هوایی ډګر پیل کوي او بیا لږ زره لاند په هرات او مزار شریف او کندهار هم تم شي مهرباني؟
او د مزار شریف او ډیر د کابل هوایی ډګر رادار سیستم او نور سیستمونه ټول تقریبا تخریب شي وو. بیا د اسلامي امارت پر تک سره د قطر هیواد په مرستي سره ورغول شول. موږ ورځنی خدمات لرو، اوس فعلا نورمال دي. دغه نوی درې پای رادارونه چې مخکې د تیر حکومت په وخت کې د تالیس په نوم یو شرکت سره قرارداد شوی وو، نو د قرارداد مطابق باید درې پای رادارونه راوړل شي وای په 1300 کې. هغه نورمال پروسه روانه وه. درې رادارونه کابل تر رسیدلی وو د اسلامي امارات راتګ نه لنډ موده مخکې. نو په ګمرک کې اوس موږ کارونه خلاص کړل، هغه ګمرکي مسایلې او کوم ځای کې چې باید نصب شي وای، د نصب لپاره هغه د ځایونو رغول وو، هغه چارې هم تقریبا بشپړ دي. هغه ته مې ادامه ورکړه، نو هغه مشخصو نقطو ته ولېږدول شول چې په مزار شریف کې به هرات کې بل په کابل کې.
بله، یعنی تاسو وایئ چې لاند وخت کې به نسبیږي. داسې څه ډاډ ورکولی شئ اوریدونکو ته چې څه وخت به نړیوالې هوایي الوتنې افغانستان سره عادي کیږي؟ البته سوداګریزې الوتنې
فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم وخت کې چې کوم ډول کېدې هماغسې تقریبا کیږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو، نورمال ډول دوه درې پروازه د ورځې ورکیږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیه ته، او نور هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته بعض هیوادونو ته چې نه کېږي له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده. زموږ د ورځې خوا نه خدمات لرو، نو د قرارداد په امضا کولو سره به د 40 خدمات ولرو.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی و چې له ازادۍ رادیو سره د هوایی چلند پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
بیا هم د هوایی چلند او سفرونو په موضوع کې پاتې کیږو، خو له یوې نوې زاویې. په افغانستان کې د جمهوری نظام تر نسکورېدو او د طالبانو په وخت رسیدو سره په زرګونو ځوانان چې له بهرنیو پوهنتونونو څخه یې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي، دا مهال له یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي او نشي کولی چې دغو هیوادونو ته سفرونه وکړي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو د دوی کوربه هیوادونه یا هغه هیوادونه چې دوی ته بورسونه ورکړي، حتی د دوی برېښنالیکونو ته هم ځواب نه ورکوي. دا چې د دوی نور ستونزې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې وورو.
مریم جامی یو کال وړاندې په امریکا کې د فل برایت سکالرشپ لپاره غوښتنلیک ورکړی و او د سکالرشپ لومړی او دویم پړاوونه یې په بریالیتوب سره ترسره کړل، خو د جمهوری نظام د سقوط له امله یې اوس د دې زده کړو برخلیک نامعلوم دی. هغه چې د فل برایت سکالرشپ ګټلو لپاره یې ډیر کلونه زحمت ایستلی و، دا خوب یې اوس له ننګونو سره مخ سوی دی. مریم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د سکالرشپ په برخه کې نور پرمختګ نه دی سوی، او دوی ته ویل شوي چې فول برایت سکالرشپ برخلیک به تر هغه وخت وځندېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل سي.
زه د ورستیو بدلونونو له امله اغېزمنه شویم. زه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوم چې زده کړې له سیاست سره ونه نښلوي او اجازه ورکړي چې د بورسونو د غوښتونکو پروسه په عادي توګه مخې ته ولاړ شي.
په افغانستان کې هر کال د مریم په څیر زرګونه ځوانان له هېواده بهر د سکالرشپونو غوښتنه کوي. په همدې حال کې له افغانستانه بهر د سکالرشپونو لپاره د ځینو ځوانو افغانانو د غوښتنې پروسه لا پای ته نه رسیدلې چې حکومت د طالبانو لاسته ورغی، خو په دغه هیواد کې د نظام بدلون اوس د بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. بدلون اوس د دغو ځوانانو انتقال تر نامعلومې مودې پورې ځنډولی دی. صفی الله خپلواک هند ته د ماسټرۍ دورې د زده کړو لپاره چمتووالی نیو، خو د زده کړو د پایل پروسه هم لستونزو سره مخ شوه. ښاغلی خپلواک هیله لري چې زر تر زره د ژورنالیزم او ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ لپاره هند ته واستول سي.
زر محصلین چې ادمیشنونه مو اخیستي، خو نسو کولای سي لار سوال ته سفر وکړي، که د هند ایواد لخوا هم هیڅ برنامه موږ نسته، او د افغانستان د اوسنۍ بهرنۍ چارو وزارت څخه هم موږ هیڅ برنامه نه لري.
بلخوا وخت د طالبانو پر رسیدو سره په بیلابیلو هیوادونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم بل بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فائزه ابراهیمی په یو هندي پوهنتون کې د ارتباطاتو په برخه کې د ماسترۍ زده کړې کوي، خو د طالبانو له ویرې او د ښځو پر فعالیتونو د بندیزونو له امله افغانستان ته د ستنېدو هیڅ اراده نه لري. هغه په هند کې له یو شمېر نورو افغان محصلینو سره کار کوي چې د هند حکومت وهڅوي چې د دوی ویزې تمدید کړي.
د یوې محصلې په توګه تر څو چې د هغو ښځو او خلکو لپاره چې په بهر کې زده کړې کړې وي شرایط بدل شوی نه وي او حکومت د هغوی لپاره انعطاف نه وي ښودلی او اجازه ور نه کول شي چې کار وکړي، تر هغې پورې زه افغانستان ته د راستنېدو هیله نه لرم.
په داسې حال کې چې افغانستان ته ډېر سکالرشپونه ځنډول شوي یا لغوه شوي دي، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي دي چې په راتلونکي پسرلي کې له افغانستان سره د 1500 برسونو ژمنه شوې ده. ښاغلي حقانی د یکشنبه په ورځ ناوخته وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له نورو هیوادونو هم د تحصیلي برسونو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
زموږ د ټولنې وړاندې پاکستان هر کال افغانستان ته زر سکالرشپ ادا ورکولو، درې کلونو لپاره دوی درې زره سکالرشپ په نظر کې نیولو. زموږ سفر په نتیجه کې دوی د هر کال لپاره 500 سکالرشپونو کې اضافه دا وکړه.
خو دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د دغو بورسیو غوښتونکو د خپلو زده کړو د بې برخلیکه پاتې کېدو له امله په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته اعتراضونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څلور میاشتې تیریږي، خو هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو مریم جامی او صفی الله خپلواک له بهرنیو هیوادونو غواړي چې د افغان ځوانانو د بورسی پر ورکړې محدودیتونه ونه لګوي او تر څنګ یې د زده کړو د بورسیو شمیر هم زیات کړي.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو نظرونه راخستل شوي چې دوی وایي له دوی سره شوې مرستې یا یې کلیو ته ورسېدلې مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. موږ په همدې تړاو پیغامونه راخیستي. د طالبانو له یو ویان سره هم مرکه لرو، هیله ده چې په دویمه نیمایي کې د پروګرام هم را سره واوړئ. اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
برتانوي ګارډین ورسپانې برتانیا ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته پام اړولې او لیکي په پام کې چې شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکي نوې میلادي کال په هوټلونو کې پیل کړي. د ورسپانې په لیکنه د برتانیا حکومت هڅه کوي د دې هیواد شوراګانو ته قناعت ورکړي چې دغو افغان پناه غوښتونکو ته چې د اګست د میاشتې لنیمایي په هوټلونو کې اوسي دایمي هستوګنځایونه پیدا کړي. په دوام کې د کار او تقاعد د وزارت له قوله لولو چې د هغو 14,500 افغانانو له ډلې چې په اګست میاشت کې برتانیا ته پناه وروړي 4,000 د هستوګنې کورونو ته انتقال شوي یا هم په مناسبو کورونو کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د دغو کسانو له قوله ویل شوي چې هیله مندي یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو دې ته هم لیواله دي چې د برتانیا د حکومت لخوا ښه خبرونه واوري چې په دې هیواد کې نوی ژوند په کوم ځای کې پیل کړي. د ګارډین په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو د وزارت له 300 زیاتو چارواکو د دغو پناه غوښتونکو لپاره د دایمي هستوګنځایونو د برابرولو لپاره اقدام کړی دی. د لندن د شورا چارواکو په هغو هوټلونو کې چې افغان پناه غوښتونکي پکې اوسي وضعیت ګډوډ بللی او اندېښنې ښودلې چې یو زیات شمېر ماشومان هم په دې هوټلونو کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه اکثرو دغو پناه غوښتونکو تر اوسه په برېټانیا کې کارونه نه دي پیل کړي ځکه دایمي آدرس نه لري. مل انلاین خبرونه هم له افغانستانه د افغانانو د انتقال پروسې ته پام اړولې او لیکي د افغانانو د استلو لپاره الوتنې ځکه ځنډول شوې چې ښایي د طالبانو کسان ورڅخه له افغانستانه د وتلو او له هیواده بهر د نقدو پیسو د راټولولو لپاره کار واخلي. په دوام کې لولو چې طالبانو قطر ته د امریکا په هر چارټر الوتنه کې د ځان لپاره د څو څوکیو غوښتنه کړې چې د دې ډلې د خلکو او ملاتړو لپاره چې ظاهرا به د پیسو راټولولو د هڅې لپاره هغه هیواد ته تلل زمینه برابره کړي. د خبرونې په لیکنه په دې اړه چې آیا طالبان کولی شي له هغو الوتنو چې د تر ټولو زیاتو زیانګالو کسانو لپاره ځانګړې شوي استفاده کولی شي کنه، اختلاف د دې سبب شوي چې طالبان له دریو نیو رئیس دغه الوتنې ودروي. دا هم تر اوسه نه ده روښانه چې دغه الوتنې به بیرته کله پیلېږي. لکه چې ټول امریکایي ځواکونه د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان ووتل او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په زرګونو افغانان د قطر د هوایي شرکت لخوا له دې هېواده ایستل شوي دي. د ایمیل آنلاین په لیکنه له 4,000 زیات افغانان امریکا او 15,000 هم برېټانیا ته لېږدول شوي او په زرګونو نور هم په افغانستان کې بهر ته د تلو لار څاري.
افغانستان کې مشت اهل تشیع وګړو له طالبانو د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندلو او د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو غوښتنه وکړه. دوی وایي چې له پیوې غونډه کې له طالبانو نه دا غوښتنه کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه جواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اهل تشیع مذهب په رسمیت پیژندل، د اهل تشیع د شخصي احوالو د تطبیق لپاره د ځانګړو محاکمو جوړول، د ټولو مذهبونو د پیروانو په ګډون د یو ټول شموله اسلامي نظام جوړول او بیلابیلو سیمو کې اړمنو ته د مرستو رسول د افغانستان د اهل تشیع اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي چې تازه د یو شمیر افغان شیعهګانو لخوا مطرح شوې دي. افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا د غوښتنې د بیغونډې په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس سید حسین عالمی بلخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه غوښتنی او لیدلوری د افغانستان د اهل تشیع او علما او لخوا د ویناست په ترڅ کې وشوي. په دې ناسته کې د ټولو ګوندونو فرهنګي ټولنو او شوراګانو مسولینو ګډون درلود. د دې ټولو مسایلو په سر کې د اهل تشیع د مذهب په رسمیت پیژندل او د دوی د شخصي قضایاو لپاره د ځانګړو جعفریه محکمو جوړولو چې مطرح شوه.
ښاغلی بلخی وویل دا ټولې غوښتنې د امتیاز اخیستو په معنا نه دي، بلکې اهل تشیع د افغانستان شاخوا 10 میلیونه نفوس جوړوي. د نوموړي په خبره شیعهګانو دغه غوښتنې د طالبانو له حکومت نه د دوی د ستونزو د هواري په خاطر کړي. هغه اعلامیه چې د افغانستان د اهل تشیع د علماو شورا لخوا د دوشنبې په ورځ د ویناست پر مهال صادره شوې وه، پکې ویل شوي وو چې دوی تمه لري د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یوه سالمه فضا رامنځته شي او د ټولنې د نورو برخو نظریات هم پکې په پام کې ونیول شي. دوی ټینګار کړی چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تر کومه چې د اسلامي قانون پر بنسټ یو ټولګډون اسلامي نظام رامنځته کیږي، د افغانستان د اهل تشیع قوم د هیواد په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان اهل تشیع د سولې او ثبات، ملي یووالي، په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، تعلیمي او تحصیل برخه کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت او په افغانستان کې د اساسي قانون او د اسلامي نظام د رامنځته کېدو لپاره د ټولو مذاهبونو جوړ د نخبګانو د کمیسیون د جوړېدو غوښتنه شوې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو د طالبانو وایند او د مرستیالانو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو وایند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی د اهل تشیع په څو غونډو کې چې د کابل په لویدیز کې جوړ شوې وي برخه اخیستې وه. ښاغلی مجاهد په ویناسته کې چې جعفر مهدوی لخوا د کابل په لویدیز کې جوړه شوې وه، د خپلې وینا پر مهال په یووالي ټینګار کړی و او ویلي و چې د افغانستان د اهل تشیع ټولې ګیلې او شکایتونو ته به رسیدنه کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په شیعه مذهب افغانانو ډېر ځله بریدونه هم شوي دي، چې دا بریدونه هم په جمهوري نظام او هم اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال و. په دې بریدونو کې چې ډیری خونړي و او مرګ ژوبله یې درلوده، دا اشتلی مسؤلیت منلی دی.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو پرته ښځو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نه کړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بستی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، تروریستي پیښې د پروسه کال پر تله 2 برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا بریدونه 2 برابره شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جرمني آژانس د بلوچستان د کورنیو چارو د ایالتي وزارت یوه چارواکي په وینا څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې تروریستي پیښې د تیر کال په پرتله تر 90% زیات شوې دي. د آژانس پرته له دې چې د چارواکي نوم یاد کړي، څرګندوي چې په 2020 کال کې په بلوچستان کې 130 تروریستي پیښې شوې دي چې د امنیتي ځواکونو په شمول تر 130 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د امنیتي چارو څېړونکي امیر رانا جرمني آژانس ته وویل چې په وروستیو میاشتو کې سره ورته وړې پیښې زیاتې شوې دي. د رانا په وینا داعش او د بلوچستان بیلتون غوښتونکي له ادعا سره سم د افغانستان خواته پټ دي او له هغه ځایه په بلوچستان کې بریدونه تنظیموي. د جرمني آژانس راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان په سلګونو حملې کړې دي او دې ډلې د پاکستان له حکومت سره تر یوې میاشتنۍ اوربند وروسته چې د ډسمبر په 10 پای ته ورسید په پاکستان کې د لږ تر لږه 14 حملو مسؤلیت منلی دی. د ډلې بیا تر ډېره په خیبر پښتونخوا او له افغانستان سره د ختیځې پولې په اوږدو په پرتو سیمو کې حملې کړې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان د وروستي ولسمشر اشرف غني ځانګړي سلاکار محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد که یو پلو ته خوښ دی چې طالبانو کابل نیولی دی، بل پلو اندېښنه لري.
زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی مراتبین کې دی، کېدای شي نن یا سبا په دوی باندې راشي.
روانه اونې دوشنبه په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد حسین د شاغلی داوودزی اندیشنه په بل ډول له پاکستانیانو سره شریک کړه. د دې خبرې غونډې پر مهال له ښځو سره د افغان طالبانو پر چلند انتقاد وکړ او ویل داسې خبرې چې ښځې یوازې سفر نشي کولی، ښوونځي او پوهنځي ته نشي تللی، دا ډول وروسته پاتې تفکر پاکستان ته خطر دی. په بلوچستان کې د بلتون غوښتونکو د بریدونو یو هدف په سیمه کې د چین پانګونه ده. پکینګ غواړي چې د بلوچستان له لارې د چین شینجن ولایت له عرب سمندرګي سره د لارې او ریل په واسطه وصل کړي. په بلوچستان کې پر هغو کسانو چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره هڅې کوي په منظم ډول بریدونه کیږي او تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکي په غاړه اخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شوې یو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لاند خبرونه اورو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ماموریت خبر ورکوي چې له 2 میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي. په دې سازمان کې د افغانستان د ماموریت مسؤول نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره سره دوی کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیې او قطري چارواکو سره د هوایي ډګرونو پر مدیریت هوکړې ته ورسیږي. د هوایي ډګرونو فعالیت به 24 ساعته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت یو څلور کسیز پلاوی پاکستان ته تللی دی. دوی طالبان د پاکستان سره پر مالی مسایلو خبرې کوي. په افغانستان کې پر رسنیو د څارنې د خپلواک افغان مرکز په وینا طالبانو د نورین تلویزیون مؤسسه او څښتن محمد عارف نوري خوشی کړی دی. درې اروپایي هیوادونو چې په مستقیم ډول له ایران سره د اټومي تړون د راژوندي کېدو په خبرو کې ښکیل دي د دې خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کړی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی روسیې ته ځي. د ایران د ولسمشر ویاند علي بهادري رسنوي ته ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې ده. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. پر ویبپاڼې سربیره زموږ خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک کې هم درسره لیدلی شئ. د فیسبوک پاڼه درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یا آدرس دی. پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه راپورونه پر ټویټر هم موندلی شئ. هیله ده زموږ د ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی. خو تر دې پروګرام مخکې ستاسې یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
دغه مرستې چې راځي ورور هغه پخواني ملکان دي و هغه نور خلک دي و هغه زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي، ډېر بېدلي دي، د سخت مشکلاتو سره دوی وایي فصلو کې اتنوي فصلو کې سل فصلو کې دغه خلک د سختې وزلۍ سره مخامخ دي. ما هیله دغه ده چې د دغه مرستې چې راځي دغه د دغه اړمنو خلکو دغه مهاجر که مهاجر چې دي نه مځکه لري، نه ځای لري، نه جدا لري، نه شی لري، خو په یو کوډلکو کې سرپناه ده. هغه د ژمي سړې شپې پر تېرېږي. دغه کومکونه دي به دغه مسکینو خلکو ته ورسېږي. دا جدا نه کوي چې دا هر سړی چې راځي هغه خپل واسطو په واسطه بازوي باندې تقسیمېږي. زموږ هیله دغه ده چې دغه هر څوک چې ورکوي هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکړي چې هغه ورته ورسېږي. وسلام په احترام.
ورو ده د کندی د ولایت خبره کوم. څنګه په پښتمه کې صادق سره کیږي موږ ځکه غصب شوی دي. موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي. موږ د ډیره خراب شوی دي. موږ مرچتونه خراب شوی دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی. کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ وو. سلام.
زه کوم باڅ خبرې کوم په امات خانین مې په دې کال زما خطه کاوت کړی دي. تکاوت مې په مصون دی چې د باندې یو څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس. نو زه وایم دا کوم تکاوت چې مالیه دی او هم دغې ده وایي دا سی بي کې چې دا موږ ته کاوه چې دا کومه ټکا یې دی نو پر یو ځای راکې دا مثلا کوله کړي چې کشپور لا کړي چې دا یو مامور به یو کار کوي چې یو ځوان به کوي چې یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کله دا چې موږ سره کړي چې دا کال په سلګر زره په یو زره په دې باندې دا کال هم گزاره نه کیږي. نو دا ورته زره چې مالی اخیستې ده دا خو د پخوا د وغو د چای قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده او دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وایي دا یو سړی تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو د مرسته شوو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور مېری چلن په اړه شکایتونه راته پریښې دي. دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پات کیږي خو په خبره یې هغو ته رسیږي چې مستحق نه دي. موږ په دې اړه د طالبانو لوی مسؤل ویان سره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو.
ما دا پیغام سبق ما د هلمند ولایت سره تماس نیولې ده چې د مرستې چې ویشلې د داس خلکو ویشلې چې د سیمې مسؤلین په خبر نه و بازار چې د کر غلي و د خلکو مان نه ساتلې چې هغه هیڅ ګر سره دغه نو مستحق د مرستې نه و هغه ته د ورکړه هغه مسکینان پاته سو پر مخ وي. دا پیغام کوم نشر کړی چې د مسؤلین په خبر یو ته دغه معلومی ساحه او منطقه هغه په کې د درغلین نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام ساتوم یوم نه یادوم زموږ په معنی کې دا کوم اوسیسی شیان اوړي مالا سالا خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکي چې درې دوکانه په زرغون مارکیټ کې لري هغو ته یې درې سوه اویا ډالر ورکړه. کوم معذور انسانان چې دي کوم سینان انسانان چې دي دا هغوی پرېږدي د دې سره ملک غفار میلاو دی او د مسجد امام میلاو دی. بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وچاک یې کور دی درې سرای لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صادق روزگار والا جہاد پور سوالی طرف سے تماشین تقریب محترم یتن طالبان مشران خدایل و ارزیدہ کہ مرسی سے افغانستان کا راضی خپل د نظارت لاندې راولی دغه چې دا مرسی په دای شکل یې فل کېدې چې یو د ستری جوړې دی وته یا د ستری په نامه باندې کوم مسلمان چې نن سب کړی یا مسلمان غایب یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره یې کسې تر هغه د ستری باندې د مستاپ چې دا خلک چې راسي وي چې هغه را باسي په دغه باندې دې ته چې مستاره نه وکړي او دا مرسی چې زه خپل د تاکید باندې راولي خپل په دوشي مستحق خلقه اولی سی شاغد راغو خلقه دفاعه راغلی ویش او دا سی احط و سوتا که شاغد دیر ویرتنین خلقه مسلمانان خلقه زامن خوچان خلقه بدا مظلوم و ولس بانی رحم شفقات داری دا سی خلق باید احطی پر تارم پر تارم اترو بکی او دا سی خلقه که بلاس مو کوئی چان خلقه خلق دا مظلوم دا چارا او خار غریب پا مونده که پا کاروبار کې څه فکر ورې نه وایي چې دا اوس مظلوم ولزر وروره چې بالا دی چې څه چا یې نه وکړل دي د دې خلکو ته وخت نور کوي نو دا ستاسو په اسلامي امارت کې دا ټول مظلوم ولس دا خوار غریب تاسو ته په ډیره تمه دی نو الله جل جلاله دې تاسو ته داسې وخت صفات پلان درکړي دا موږ خپل تاکید لاندې راولي خپل د نظارت لاندې راولي دا هڅه د صلاحیت احد توتا کوي هغه وی چې ټول مسلمانان ورته ته او مجرمان او د شرګان ته په مستحق خلک ته ورسېږي.
دا مرستې چې راځي وروره په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغزاله خلک دی دغه خلک مسکینان دي ډیر دي بلی دي د سخت مشکلاتو سره دی وايي په څلو کې اته نه په څلو کې څل په څلو کې دغه خلک د سخت او د وزنی سره مخامخ دي. نو ما هیله دغه چې دغه مرستې چې راځي دغه د غاړمونو خلکو دغه ماجر کم ماجر چې نن ځکه لري نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او بیا کوډمکو کې سرپناه ده اغه د جین شتري شپې پر تیریږي دغه کوم کونه دی دغه مسکینو خلکو ته ورسیږي دا دې نه کوي چې دا هر څلې چې راځي خپل واسي تو په واسطه باندې باندې تخمیر دې موږ هله دغه چې دغه هر څو چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دغه خپل ته ورکی چې هغه ورته ورسیږي. والسلام په احترام.
سلام بازاری رنگ در طول کارتون کو او وریدون کو تا احترامات رانی کن در بشری مرستی در راستون کو تمیلون کو تمیل درخواست دیش دام رستی بلید در کار پا مقابل کی توضیح شی یو خانه وطن که لگ آبادی پیدا شو او بیا خلق و مستاق خلق و تمو رسیگی در وسانه شکل نقد و توضیح کول دوم را دا پتن یو سکی خو اینجام لری دا بخیر شی بانگ جهانی جلاری مصرف شی او اماغا پروژی نمکارا پروژی یعنی پروژی دیزین شی او اماغا پروژی مخی ورسی خلق پکی کار پیدا شی خول مستاق خلق کار ترازی او دا پدیر یو اساسی شکل ہوئی شی سی بلالار دا پتن مونکا خو که هر قسم اوس پکی رایش پا دقا شکل چی اوس وشو کی دکی اتمن مستاق خلق تن رسی مادا
السلام علیکم وزیر عزیز اوریدون کو تر سلام او کاستون کاستم بخدا کوم شی لکه د لید د اشیار په دغه لشکنګاز خبره د سره کوم چې هغه د خلک وګړو د وښره مو چې زه د دې کړی په سره کې پروت یم دا کړی والا سره والا تور کول کیږي منګر زه په دغه کوڅو کې د یم امشاګان د خبرې خو هم کوم څه ولا کتابه هم نو ښکار هم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں رادم داخوان بادغیس ضلع کے غریبوں ولسوالی حسین قیمہ بلکہ پودی مند کی چار سو منصیر آگے تھے میرے بادغیس خرچنان کو مقصد ہوئے میں بزمر ولسوالی سر خوش کر لگا ہوں موسم رہی سے کو مقصد ہوئے تھے دوبارہ دوبارہ سرا کیا ہوا نہیں کسی بھی بادل کا سیزخ پر ورغل ہے السلام
دغه موږ د باوري مرداست پرتی د غورماشه ولسوالۍ بادغیس ولایت مرداست پرتی موږ سره کومک نه دی شوی دغه اجنجار په کارته کې پرتی د هیمه نایې وشاته موږ سره کومک نه دی شوی د موږ راغ دی ورسی د لوی مقام پولیس اعلان کوه لاجمن
سلام علیکم دا زادای رادو ټول کارکونکو ته زنور ارزلم تب خوش خبری کوم خدا کوم واده او کوم کومکونه چې راځي دا کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي خلک د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ دي دا ظالمان هم ته مال وای دا وکیلان او نورم ته وای خو خواهش مې د ملل متحد او د ټول موسساتو نه ده چې کور په کور وګرځي او خلک ویني والسلام
السلام علیکم دا سنگن کو دا سنگن دو لسوالے سن رنگ والے دے لازما پیغام دے دا ارور پا چاروا کو طالبان تا ارور اسیے دے دا خلق دا چھ دیر دا سن سر مخامخ دے چھ دا ماشام دل آمالی رے دانا می افسرے مجی ترالی قسمی و اختی ولنن برای شپامی ورا چش پشتی دا پوکی کشنیان تن باندی کلل او خوالل دا ماشا دولا کی بی تبخیل لبادی کری دا څنګه ورسته د چراسي هغه غنه په مونږ دی چې خصيزي او هیڅ څه نه رسیدي د خوار غریب ګډه د اسپاتې دي
اوریدونکو دا و استاسې پیغامونه په اکثرو دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلوچی چې له دوی سره شوی مرستې او یا هم د دوی کلیو ته ورغلې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلن کیږي موږ همدا شکایتونه او همدا ګیلې د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمی سره شریک کړې لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکي ولې دا ډول شکایتونه لري
بسم الله الرحمن الرحیم په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم له مخې د خلکو ته توضیح کیږي په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحقو ته نه رسیږي یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه هغه مستحق کسان تشخیص کوي، ارزیابي کوي، هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق ده او اړتیا ورته لري او وال کسان څوک دي. له هغه وروسته څخه بیا د توزیع جریان پیل کیږي. په هر صورت اسلامي امارت بیا هم هغه نقیصې که په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغو ته برسیدګي کوي، تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې به له منځه ځي، خو ورسې هیوادوال ځینې کړیږي.
بله، او څه فکر کوئ دا چې شکایتونه ډېر دي، دا څو مو پرله پسې اونۍ د کتاسو رسنۍ تعقیبوي، خصوصا ازادي راډیو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک اوري، داسې پیغامونه راځي چې دوی ته مرستې نه رسیږي؟ دا دوه شایع خیا دا چې رښتیا هم ستونزې دي، او یا بله دا چې ممکن د مستحقینو شمیر دومره زیات وي چې هغه مرستې چې کوم کلي ته ځي ممکن ډېرې کمې وي؟
بلې لودین صاحب، په دې اړه تا صفي نقطې ته اشاره وکړه. دلته کم کسان چې دي مستحقین چې دي، دا څو کټګوري دي. تقریبا د مثال په ډول سره ووایي چې ځینې کسان سل فیصده اړتیا لري او مستحق دي، ځینې کسان 80% دي، ځینې 80% دي. اسلامي امارات حق د اولیت هغه چا ته ورکوي چې هغه ډېر زیات مستحق وي. په دومه کټګوري کې بیا او د ظروف او امکاناتو سره مطابق دومي کټګوري ته نوبات رسیږي، بیا درېمې ته. په دې اړه کې بیا احيانا په کومه منطقه په کومه سیمه کې هغه د 80% یا د 30% اندازه خلک پاتې شي وي، نو هغه بیا د دغه وجه د خسي حق اولیت هغه ډیرو مستحقو کسانو تور کول شوی وي. خو په مجموع کې اسلامي امارت د دې پلاته کې د ډیر شفاف او منظم ډول باندې د ټولو خلکو د ټولو مستحقو خلکو اړتیاوي پراسي، ولی بل د دوی په منځ کې بیا دغه تفکیک هم یو مهمه اړتیا ده، ځکه هغه کسان چې ډیر زیات مستحق دي هغو ته باید مخکې ورسیږي دغه مرستې.
داسې اندېښنې شته چې په اکثرو سیمو کې ممکن د څارنې سیستم نه وي. دا اورېدونکي داسې وایي چې طالبان دې راسي دغه بهیر دې وڅاري، یعنی دوی له خبرو داسې ښکاري چې ستاسو څارنه کمزورې ده یا په لرو پرتو سیمو کې نشته. څه وایي د دې اورېدونکو د شکایتونو ځواب ته؟
د اورېدونکو د دغه نقد کوي او دغه غږ پورته کوي، د دې زهر کلی کوم، ځکه د دوی غږ نه وي او په کوم ځای کې نقص موجود وي نو هغوی ته بیا رسېدګیم نه کېږي. په هر صورت د دوی غږ پورته کېدل زه ستایم، ولې اسلامي امارت د خپل اصول له مخې، ځکه د خپل هغه سیستم له مخې ځکه په دې اړه رامنځته کړی، د هغه داسې داسې هر ځای هغه مستحق خلک چې دي هغه باید تشخیص شي، ارزیابي شي او ښه معلوم کړل شي چې رښتیا هم باید مرستې ورته ورسیږي، هغو خلکو ته ورکول کېږي. ولې بیا هم دا یو لوی عام غټه پروسه ده چې په ټول هېواد کې روانه ده. ممکن په ځینو ځایونو کې به داسې پېښه شوې وي چې هغه ځینې کسان به پاتې شوي وي، ولې په کل کې د دې دپاره د شفافیت لاره ډېره تعقیبېږي. او که احيانا کوم ځکه تشخیص کول سي دلته لکه څنګه تاسو یو اصطلاح وکړول د مور د مېری چلند سوي وي، هغه به تعقیبېږي او د اسلامي امارت اصول سره سم به هغه پروسه د تعدی حالت راګرځي.
افغانان له پخوانه هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، وچکالی وي، بې ځای کېدنې وي، او دغه سیاسي بدلون چې رامنځته شو د تاسو حکومت منځ راغی، پخوانی حکومت له منځه لاړ، دا ستونزې تقریبا یو په دوه شوې. اوس اکثر افغانان مرستو ته هیله مند دي او د نړۍ په کچه اندېښنې ښودل کېږي. مجموع کې کوم مرستې چې افغانستان ته تر اوسه پورې رسیدلې دي څومره فکر کوئ کافي دي؟
په لویه کې خو باید ووایم چې دغه د اقتصادي ستونزې یا دغه د افغانانو ستونزې د لتیرو شلو کالو آن لسیزو په دې خوا روانې دي. متاسفانه زموږ هېواد اقتصادي پلوه ځخه د جګړو له امله او د انقلابونو له امله ځخه کړېدلی ده، ولې اوس د اسلامي امارت له راتګ سره یو لوی تحول رامنځته شوی ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانانو د اقتصاد هسته چې وه، هغه اساسات چې وه، هغه له دې امله هم یو اندازه متضرر او ولړزېدل چې د افغانانو پیسې په غیر موجه دلایلو باندې هلته په خارجي بانکونو کې، په امریکایي بانکونو کې باندې پاتې دي. همدارنګه له نورو خواو څخه تحریمونه او فشارونه دي، بشري مسایل د سیاسي سپر په توګه کاریږي. متاسفانه له دې کبله د ځینې ستونزې رامنځته شوي دي، چې هغه مثلا د کرنسۍ د ارزښت د لوړېدو د ټټېدلو سبب وګرځېدلې. خو اسلامي امارات تاسو په جریان کې ډېر جدي ده، په هغه برخه کې هم ډېر کار کړی ده او تماسونه جریان لري چې د مرستو جلب او پاینې زمان کې د غوی رحمت یدلو په برخه کې د منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته ورسیږي. تحرک څه تحرک ته او مخ بهبود روان یو. یو څه چې مهم دی هغه دا چې موږ امیدواري دا چې دا به په مقطعي ډول باندې وي او دا لویه ستونزه د امنیت ستونزه اوس هغه حل شوې ده، هیواد آزاد شوی ده، اوس د اقتصادي او سیاسي ستونزې دي چې هغه به په مرحله وار ډول باندې امیدواري ستاسې مخ بهبود خواته روان وي. نو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې لکه څومره چې په شل کاله کې شکیبایي او صبر وشود په دغه سیاسي او اقتصادي مقطعي مشکلاتو کې چې اوس پیره نمور هیواد ورسره مواجه ده، هم امیدوار یو اوسېږي تر څو موږ یو ښه تحول ته ولاړ شو.
او بیلابیلې ادارې د ملګرو ملتونو او نورې نړیوالې مرستندوی ادارې په افغانستان کې د مرسته رسونو په چارې بوخت دي. دغه ادارې او موسسې د طالبانو له حکومت سره څومره همغږي لري د مرستو پر رسولو کې؟
بلې، هو دلته یو ښه همانګي موجوده ده. خوشبختانه زموږ په هیواد کې چې کومې مرستې چې راځي له بهر څخه هغه خو تر ډېره ده د اسلامي امارت د مهاجرینو وزارت له لارې او د ځینې حوادث وزارت او همدارنګه د سرې میاشتې له لارې ځکه مستحقو خلکو ته د هیواد په ټولو برخو کې توزیع کېږي. ولې ځینې مرستې چې د موسساتو لخوا ځخه توزیع کېږي د اسلامي امارت سره په همانګي، او دلته انشاءالله داسې ستونزې شتون نه لري چې هغه د دې سبب وګرځېږي چې د مرستو راتګ دې پکا کې او یا د چا د نارضایتي سبب وګرځي.
بله، کور ودان او روسي پښتنه کوم کریمي صاحب، اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ هغه کسان چې اوس زموږ او تاسو غوونه اوري په لرو پرتو ولایتونو کې دي، هغوی ته څه اطمینان ورکوي؟ ژمی را روان ده، نړیوال اندېښنې ښیي د ماشومانو خوارځواکۍ دي، د مجموع کې د 22 میلیونو کسانو د لوږې موضوع ده. دوی سره به په ژمي کې څه ډول مرسته کېږي؟ یو ځل او کنه په دوامداره توګه باندې
په دې اړه باید زما هیوادوالو ته دا پیغام ده چې دوی په دې مطمئن او باوري اوسي چې د اسلامي امارت مسؤلین تر هغه څه چې دوی فکر کوي ډېر زیات په دې هڅه کې دي چې د هیوادوالو د رفاه او د اقتصادي مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره پرمختګ رامنځته شي. او په عین زمان کې تاسو پوهیږئ چې د هیواد وضعیت لکه څومره چې خارجي سازمانونه او ځینې راپورونه گزارشات نشریږي چې بحراني او کړکېچنې ښیي، دومره هم زیات بحراني نه ده. بازارونه له موادو ډک دي، قحطي شتون نه لري. یوازې د ګرانۍ په برخه کې چې کومې ستونزې دي هغه مخکې یادونه وکړه چې دا به مرحله وار وي. او د ژمي تر راتګ مخکې د اسلامي امارت له لوري څخه په مختلفو سیمو کې همدارنګ په هغو سیمو کې چې هغه له طبیعي آفاتو څخه احتمال لري متضرر کېږي، هلته هم په صحي برخه کې ادویه رسېدلې ده، همدارنګه په د غذا او د البسې په برخه کې، د پوشاک په برخه کې هلته ټیمونه موجود دي. او چې کله مرستې راځي هغه تنظیمېږي او په عادلانه ډول باندې و خپلو هغو ځایونو ته چې ورته اړتیا لیدل کېږي هلته رسېږي او خلکو ته بیا د ضرورت مطابق توزیع کېږي.
د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په تیر خبرونه کې خوونکو او نورو دولتي کارکونکو د ماشونو د ناورکړې په اړه شکایتونه کړي وو. موږ هلته د مالی وزارت ویاند وپوښته. د مالی وزارت ویاند وویل چې دوی د دریو میاستو اسد، سمبولي او میزان ماشونه ولایتونو ته لیږلي او ډاډ یې وښود چې تر 90 سلنه پورې دولتي مامورانو ماشونه هم ترلاسه کړي. خو تر دې خپرونې وروسته هم ځینو اوریدونکو ویل چې دوی ته ماشونه نه دي رسېدلي. له دې ډلې ښوونکو ډېر شکایت درلود.
ما پیغام دا دی وروره زموږ د دندو لسوالۍ سیمې د کندهار د دندو لسوالۍ سیمې زنګ درته والی دي. زموږ معلمینو ماشینه بند دي، تقریبا دا شپږم میاشت را نوې شول، نه مرسته را سره شوې ده، نه یو خپل معاش مراکي. اوس موږ اریان څه چمو کو او مکتب هم نه دی بند دي. معلمان ګر د ازیر دي هم دغه ماساتان دي کارتونه را کړی دي، مګر معاش منست. او د سار معلمینو غا وکړي غوته وروره پیغام خامخا یو گست دو ادرے نشر کی خلق یا واوری
پاکستان مسلمان یا واری کور مودان ازادی رادیو صدیر مننه
سلامونه کرامات زیو دې معلمین ودرګرا ولا استخروج الصالحین مرو ده خوشحال ماشتي ولا کومته څنګه را کوي دغه دې شوازمه میاز ده لیاز خدای لیاز قران معلم چې وي چې ورګر دې نه نتی چې موږ معلمین تنخوا ورکړه هیڅ تنخوا نه ورکړه د موږ استخروج الصالحین کتا شادادی راځي چې خمانه نکوم زما دا پیغام د مالی وزیر چارواکو ته ورسوي چې څنګه وزیر د مالی نو څنګه شپږم نه زموږ تنخوا نه د افیشل دی نه نه چې موږ د مالی کار تنخوا ورکړل او زموږ تنخوا نه راکړ شو یا د دې نیاز یا جمع را معلوم شو چې موږ تنخوا په خو دې په انکشار کور کې روان دي شي خو دا سیستم لا هو شو زموږ تنخوا نه ده شوی دله مینه چې د چارواکو څخه نه کوم زموږ دغه ملت مو وايي ولیاز خدای ولیاز قران تاسو غزا د دین عالمان وای د غزنوی تنخوا مشکل حل کی تقدم ده به شان عمر زندی در خود سال تو زد اشفاق ما میاد جد به تنخوا نه دخستید و سلام به احترام
آزادی او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو لپاره غلیو تلیفونی پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
له دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.